سلامونه د افغانستان په وخت نه به جوشه او احمد زیم تاسو زده راډیو او ری مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تلل شو خبرونه لسمشتو وروسته د لمړي ځل لپاره د کابل خر په دشت برچی سیمه کې کشمیر انجونو او میرمنو لاریون وکړ. دغه انجونو او خوځو کشمیر تر لاسو تنو رسیده د خپل حقونو غوښتنه وکړه او له نړیوالې ټولنې غوښتل چې د طالبان واکمني وغندي. لاریون کوونکو د طالب کار او ازادۍ شعارونه هم ورکول. دغه لاریون د افغان خوځو د تاریخ بدلون خوځښت لخوا پیل شوی و. رقیه سعید چې د دې خوځښت مسؤله ده ویل دی ویری چې دغه لاریون باید د طالبانو لخوا سره مخ شي. لاریون کوونکي میرمنې اړې شو چې له نیم ساعت وروسته پای ته ورسوي. د طالبانو لخوا د ښځو نجونو د اعتراضونو له ځپلو وروسته وخته د دوی د راتګ په پیل کې په تړلو ځایونو کې ډیری لاریونونه ترسره کېږي. طالبانو وخته له رستنېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو نجونو پر وړاندې یو لړ سخت بندیزونه ولګول چې پکې تر شپږم ټولګي پورې پر زده کړو بندیز او په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه. همدارنګه په دې وروستیو کې د طالبانو د مشر لخوا د امر بالمعروف قانون تصویب او اعلان شو چې په ترڅ کې پر ښځو زیات بندیزونه ولګول شول. د امریکا د ولسمشرۍ مرستیالي او د ولسمشرۍ لپاره کاندید کاملا هاریس له جمهوریت پالو پر کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د طالبانو سره د دوه د موافقې لپاره انتقاد وکړ او هغه وته ټولو کمزوري موافقه وبلله. مېرمن هاریس بیګل ترامپ سره په لمړنۍ تلویزیونی مناظره کې برخه واخیسته او دوړ دی بل پر پالیسي سختې نیوکې وکړې. مېرمن هاریس ویل چې د ترامپ اداري هغه مهال د دې په خبره د تروریستي ډلې طالبانو سره مستقیمه خبرې پیل کړې چې په پایله کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمينه برابره شوه. د طالبانو او متحده ایالاتونو ترمنځ موافقه د 2020 کال د فبروري په 9مه لاسلیک شو. میرمن هاریس همدارنګه پر ټرمپ له دې کابل هم سخت انتقاد وکړ چې د طالبانو بشرانی کمپ دیویټ ته وربللی و چې د هغې په خبره هغه په دې کار سره د امریکا د ډیپلوماسي اهمیت درناوی ونه کړ. خو ټرمپ د هاریس انتقادونه رد کړل او د بایدن د ادارې لخوا له افغانستان څخه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر یې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرمونکې شیبه یاده کړه. نن پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د ولسمې تروریستي بریدونو د 20مه کلیزه د یو لړ مراسم په ترڅ کې نمازل کیږي. په مراسم کې چنن سار په نیویورک کې د سوداګرۍ د نړیدلو دوه لوړ پوړ ودانې په ځای کې جوړ شوی وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرسلې کاملا هاریس او نورو چارواکو مشرانو من جمله د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د جمهوری پالو کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هم ګډون کړی وو. د عراق امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې هغه سیمه په 14 کې په نښه شوې ده چې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه په کې ده. د پیښې عراق ته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د سفر په درشل کې شوې ده. د عراق امنیتي ځواکونو رسنیز دفتر پی وی بین کې ویلي دي چې د 14 د شپې په شاخو ولس بجو کې د هوایي ډګر په هغه ساحه کې واورېدل شو چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال اطراف سلاکران کار ترې اخلي. بیان ځاتوي چې عراق امنیتي ځواکونو ونه شو کړل چې د دې 14 څرنګوالی معلوم کړي وي. سیوی ډلې هم د هغه مسؤلیت نه دی منلی. د دې 14 تلفات پړه سمدستی معلومات نشته او امریکایي چارواکم تبصره نه ده پرې کړې. په عراق کې د ایران پلوی وسلوال تیری ولسمشر رئیس بیا بیا د امریکایي ځواکونو پر اډو حمله کوي. امریکا ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالات څه کوي چې د اوکراین له خوا د روسیې پر ضد په روانه جګړه کې د اوږده واټن ویشتونکو وسلو پر کارولو بندیز پای ته ورسوي. هغلی بایدن پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالات به دا بدلون ومني کنه په ځواب کې ویلي چې د ده حکومت دا هڅې پیل کړي دي. متحده ایالات له دې مخکې په دې برخه کې چې اوکراین ته په روسیه کې دننه په امریکایي وسلو د حملو اجازه ورکړي کنه زړه نظړه وځکه دا اندېښنې وي چې جګړه به لا پراخه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تېرونۍ له لویدیځي ودونو غوښتل چې د بندیز پای ته ورسوي. بیاغه په جرمنی کې یو غونډه کې د لویدیځ وادونو دفاعي چارواکو ته ویل چې دوی باید د روسي ځواکونو پر ضد په مبارزه کې د اوکران ورته به محدود نه کړي. په غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لیویډ اسن ویل چې د دې بندیز لری کېدل به د جګړې لوری بدل کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شئ. د سپتمبر ولسم د افغانستان خلکو لپاره څه پایله درلوده؟ بلې په دې عربه وړاندې په خپرونه کې تاسو هم واورئ چې نور جزئیات شته. ده تر څنګ د دینی مدرسو تر څنګ د عصري علومو زده کړو ته د زده کوونکو د لاسرسي غوښتنې.
زه یو زده کوونکو په حیث چې دومره مدرسه جوړ شوې او زه په کور ناست یم، ډېر خفه یم. زموږ باید عصري علومو ته لاسرسی ولرو.
له نورو ولایتونو د کندهار شیریا خوړلو ته د مینهوالو زیاتېدل.
لا عشر یا وقتا زداد اتا کالا که رازن در مخون دیتا خورو و سبارسی ویادتا
نن د سپتمبر 18 د نیویارک په نړیوال سوداګریزو مرکزونو او د امریکا پر دفاع وزارت القیدی د بریډ رښتمه کلی زده د 2000 کال میلادي پر مهال د بریډونو په امریکا کې د شاوخوا 3000 کسانو د وژلو لامل شو. د مغه کال په اکتوبر میاشت کې امریکا په افغانستان کې د القیدی د پټنځینو د لمنځوړلو په موخه حمله وکړه او د طالبانو 15 کلنه واکمنی نسکوره کړه. یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د طالبانو د لمړۍ دورې واکمنۍ تر څو وروسته په ژوند کې مثبتې پیښې تجربه رامنځته شوې. خو د چارو ځینو پوهان وایي چې د سپتمبر 18 میلادي افغانستان د فرصتونو د ترلاسه کولو ترڅنګ له زیاتو زیانونو سره هم مخ شو. نور حال د فیروزه عزیزی په راپور کې.
په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر 18 له حمله چې په امریکا کې د شاوخوا 3000 ملکیانو د وزن کېدو لامل شوه تر 20 کال اوړي. هغه حمله چې د امریکا تاریخ یې بدل کړ. پدې حملو کې د څلورو تختول سویو الوتکو په وسیله د نیویارک په مرکز د نړیوالو سوداګریزو دوه برجونو او په واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون ودانۍ هدف وګرځول شو او یو بل الوتکه له حملې مخکې په پنسلوانیا کې رانسکور شو. په دې برید کې ټولې سورلې او د امریکا متحده ایالاتو زرګونه اوسیدونکي په دغه ودانیو کې ووزل شو. په دې برید کې د القاعده شبکې 19 غړي ښکیل و چې 15 تنه د سعودي عربستان اوسیدونکي و. امریکا د دې برید پړه القاعده ترهګر ډله وبلله او هغه مهال د دې ډلې مشر اسامه بن لادن د طالبانو د هغه مهال حکومت په ملاتړ په افغانستان کې اوسېده. امریکا ته د بن لادن د سپارلو پاړه د طالبانو مخالفت د دې لامل شو چې د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش د نړیوالې ټولنې په ملاتړ په افغانستان کې د طالبانو پر ضد پراخه حمله طرح کړي. امریکا د 2021 کال په اکتوبر کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د پټنځایونو د لمنځوړلو په هدف بریدونه پیل کړل او د دغو بریدونو له پایله دوه میاشتې وروسته یې د طالبانو 15 کلنه واکمني پای ته ورسوله. هغه مهال جورج دبلیو بوش وویل
and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. زموږ د ځواکونو په هڅو د متحدینو او افغانانو په همکارۍ د طالبانو رژیم پای ته رسیدلې.
هغه مهال د طالبانو د واکمنۍ له سقوط او د امریکایانو او متحدینو له بریاي وروسته د افغانستان په تاریخ کې نوې پاڼه پرانستل شوه او د غهواته د نړیوالو پام ور وګرځید. د انتخاباتو تر سره کول د اساسي قانون تدوین د ټولو په ځنګړي توګه خزو ته د خوانیزو او کاري فرصتونو رامسته کېدل د دغه دوه ولسیزو تر ټولو مهمه لاستراوړنی بلل کیدی. د دې حمله پاړه افغانانو له ازادي رادیو سره بیلابل نظرونه شریک کړل. د کابل ښار اوسیدونکو نجيبه وایي چې دا حمله د دلامل سوچې امریکا هغه مهال د طالبانو واکمنی ختم کړي او هغه انجونې چې د طالبانو په تیر 15 کلنه واکمنی کې لزده کړو پاتې وي زده کړو ته لاسرسي ومومي.
راځه وخت روشن کړم گفتن کې مرجای نیویارک توسط القاعده زده شده و
کله چې می رادیو ولګولا پکې وویل چې د نیویارک برجونه یې وهلي ډیر جالب و. ډیر اوږد پاتې نه شول او په افغانستان کې ډیر بدلونونه راغلل. موږ هماغه مهال هیڅ تمه نه درلوده څو نجونې ښوونځیو ته ولاړې. خلک هم ژوند ته هیله من شول ځکه هغه نه مخکې نجونې ښوونځیو ته نه تلې خو اوس تر شلو کلونو وروسته هر څه د تیر په شان شوي دي.
د غزنی ولایت اوسیدونکي عصمت الله امینی ازادي راډیو ته وویل چې تیر شل کاله د افغانستان خلکو لپاره یو نوې پیلامه وه.
مردم برای اولین بار پای صندوقهای رای رفتن یک شروع جدید برای
خلق لومړی ځل لپاره رای ورکول ته لاړل. د افغانستان لپاره یو تازه پایلو خونځي خونیز مرکزونه یا د باسواده خلک د همدې فرصتونو پایلې دي چې په تیرو شلو کلونو کې د یو نوي حکومت په جوړېدو افغانستان ترلاسه کړی و.
دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر 18 له حملې دوه ورځې مخکې د مقاومت رهبر احمد شاه مسعود چې د طالبانو تر ټولو سرسخت مخالف و په پنجشیر ولایت کې د القاعده شبکې په انتحاري کې ووزل سه. خو پر افغانستان د امریکا پوځي حمله چې د طالبانو او القاعده شبکې د سقوط لامل سوه داسې جګړه پیل کړه چې د 2021 کال د اګست میاشتې تر پایه چې له دغه هېواده وروستی امریکایي سرتیری ووت دوام کړی و. له هغه مخکې اسامه بن لادن په 2011 کال کې د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. افغان سیاسي او پوځي شنونکي وایي چې د سپتمبر د 11 حمله امریکا په افغانستان کې په بې پایه جګړه کې ښکېل کړه. د پوځي چارو پوه اسد الله ندیم ازادي راډیو ته وویل چې له دې حمله وروسته د امریکا پریکړو په افغانستان کې د نظام بدلون ته فرصتونه رامنځته کړي وو، خو په خبره یې افغانانو له هغه شته و فرصتونو مناسبه ګټه و نه اخیستلی سوه.
اسباب یک تحول بسیار بزرگ شد که حکومتی در آن وقت توسط طریق طالبان اداره می شد.
په افغانستان کې د ډیرو بدلونونو له عمل شول، هغه حکومت چې د طالبانو د تحریک لخوا اداره کېده وپرځول شو. ناټو او متحد ځواکونه یې راغلل، جمهوري حکومت جوړ شو او اساسي قانون تصویب شو. افغاني ټولنه کې ډیر بدلونونه راغلل، خو افغانانو له دې فرصته سمه ګټه وانه اخیستلی شوه.
د سیاسي چارو پوه محمد اسحاق اتمر وایي چې دا حمله د افغانستان او امریکا په تاریخ کې و تور ورځ، ځکه په خبره یې افغانستان په تیرو شل کلونو جګړو کې ښکېل کړ چې له درنو مرګزوبلو او ویجاړیو پرته یې نور هیڅ پایله نه درلوده.
د امریکا د ناټو د شل کلن حضور په موده په افغانستان کې په سلهاو زره کسان ووژل سو، بندیان شول، مایوبه شول او افغانستان په کنډواله بدل شو. په افغانستان کې د امریکا د شتون په موده کې
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو شلو کلونو کې افغانستان د ناټو په ملاتړ ډیری لوړې ژورې تیرې کړې. یو لوري ته جمهوري حکومت او رامنځته سوي فرصتونه یې و، او بل لوري ته بیا د جمهوري حکومت د ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو او نښتو له امله د ملکیانو مرکزوب لی وي. له دغو لوړو ژورو وروسته د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر پلازمېنه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک سو. د دغې هوکړې له مخې د افغانستان راتلونکی باید د طالبانو د تېر جمهوري حکومت د پلاوي ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو په ترڅ کې تعین سوی وای. خو په دې اړه خبرو اترو نه یوازې دا چې پایله ورنه کړه، بلکې جګړه لا زورور سوه او بالاخره طالبانو د 2021 کال د اګست په 15 د افغانستان واک ترلاسه کړ. ځینو امریکایي پوځي او ملکي چارواکو د دوحې تړون عملیاتي میکانیزم او تیروتنه بللې او ویلي دي چې په افغانستان کې د تېر جمهوري حکومت د پرځېدو لامل ګرځېدلی دی. د امریکا د ولسمشر جو بایډن ادارې ویلي چې دا تړون د امریکا د هغه مهال ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر مهال لاسلیک سوی او د ده اداره له یوې ترسره سوې معاملې سره مخ و. خو ډونالډ ترمپ تل له خپلې دې پرېکړې د دفاع په ترڅ کې ویلي چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتلو بهیر په بې نظمه توګه ترسره سوی دی. د ډیری ښځو په باور او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې له دې هوکړې وروسته د افغانستان شل کلنې لاسته راوړنې له منځه ولاړې، او ادعا کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په تیرو دریو کلونو کې بشري حقونه او اقتصادي وضعیت لا کړکېچن سوی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
نن په افغانستان کې د ټاپي پروژې ملي چارې په رسمي ډول پیل شوې. د دې پروژې د پیل رسمي مراسم د ترکمنستان په سلیم چشمی ماری سیمه کې جوړ شو. همدارس په هرات ولایت کې هم یو لړ مراسم ترسره شول. په ترکمنستان کې په جوړ شوي مراسم کې د طالبان د رئیس الوزرا په مشرۍ ولوړپوري دولتي پلاوي او ترکمنستاني چارواکو برخه اخیستې وه. د اقتصادي چارو شمېر کارپون هم وایي ټاپي پروژه د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او اقلیم په برخه کې ډېرې ګټې لري. نور جزئیات د سنا کاکړه په راپور کې.
د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي او یو شمېر نورو پراختیایي پروژو عملي چارې نن د دواړو لورو د لوړ پوړو چارواکو په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شوې. د ټاپي پروژې د عملي چارو د پرانیستې په موخه په هرات ولایت کې هم مراسم جوړ شوي وو چې د طالبانو حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د یو پلاوي په مشرۍ لومړی هرات او بیا ترکمنستان ته ولاړ. د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت له همدې امله نن چهارشنبه په هرات کې عمومي رخصتي اعلان کړې وه. د ترکمنستان په سلیم چشمه سیمه کې په جوړ شوي مراسمو کې د طالبانو حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند او د ترکمنستان ملي مشر قربان قلی بردی محمدوف برخه اخیستې وه. ملا محمد حسن اخوند په دې مراسمو کې وویل
دا کې دي ګیر کارونو مشکلات پر شای
د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ نن په خپله ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ترکمنستان ولسمشر سردار بردی محمدوف چې د ویډیو کانفرنس له لارې غونډې سره وصل شوی و وویل د دغو مهمو پروژو پلي کېدل نه یوازې د ترکمنستان او افغانستان په ګټه دي بلکې د سیمې په ګټه هم دي. د یادونې ده چې نن د ټاپي پروژې تر څنګ د نفت او ګاز، انرژي او ترانسپورت په برخه کې د یو شمېر نورو پراختیایي پروژو کار هم عملا پیل شو. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه خبري کانفرنس کې چې د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون خپور کړی ویلي د ټاپي پروژې لومړی فاز هرات ولایت، دوهم فاز یې له هرات څخه هلمند ولایت، دریم فاز کندهار ولایت ته او څلورم فاز کې بیا ګاونډي هیواد پاکستان او بیا وروسته هندوستان ته رسیږي. مجاهد زیاته کړه چې په یادو ولایتونو کې د پروژو په بشپړېدو سره به د ګاز د کارونې مرکزونه هم جوړیږي چې د افغانانو د ګاز اړتیاوې به په ټیټه بیه پوره کوي. د اقتصادي چارو پوه بشیر دودیال وایي ټاپي پروژه د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او اقلیم په برخه کې ډېرې ګټې لري. نوموړي زیاته کړه
د دې اقتصادي عاید نه پر علاوه دې سره یوه ځمکنۍ لاره هم تیریږي او مالدار زموږ خلکو ته د استخدام فرصتونه برابریږي. ډېر کسان به په دې کې په کار کې وګمارل شي. زموږ په اقلیم باندې د سون موادو باندې دا مثبت تاثیر لري. د ترانزیت ګټه یې هم بله فایده ده. نو په دې ترتیب سره دا پروژه د افغانستان لپاره ډېره ګټوره ده.
یو شمېر افغانان هم د ټاپي پروژې د رسمي کار پیل ته خوشبینه دي او د افغانستان پرمختګ لپاره یې اړینه بولي. د کابل اوسیدونکي اجمل ازادي راډیو ته وویل
ټاپي پروژې په اخله زما نظر مثبت دی. د افغانستان ډیر خلک همدغسي خوشبینه دي همدغسي پروژې ته چې د لوی لوی پروژې کولای شي چې د افغانستان د اقتصادي ناورین یو څه د منځه ویسي.
ټاپي د ګازو د نلیکې سیمه ایزه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د ګازو د دغې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدې نلیکې او 1401 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځول کیږي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ارکوي د دې پروژې د ترانزیت له درکه به د افغانستان کلنی عواید شاوخوا 400 میلیون ډالرو ته ورسیږي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2018 زیږدیز کال کې د ترکمنستان د افغانستان د تېر جمهوري نظام پاکستان افغانستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشقابات کې لاسلیک شو. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د ترکمنستان چارواکو په خپله خاوره کې د دغې پروژې د نلیکې د غځولو د کار د بشپړېدو اعلان کړی و، خو په افغانستان کې د رغونې چارې د 2013 په فبروري کې درېدلې وې چې ناامني یې یو عمده خنډ بلل شوی و.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت وایي په تېرو کال کې د افغانستان په بېلابېل سیمو کې نږدې 60,000 ډېرې دینی مدرسې جوړ کړې دي. د وزارت د اسلامي زده کړو مرسل مولوي کرامت الله خوان د تېر کال له سره وړنو د تشریح په نوم خبري غونډې ته وویل چې په راتلونکي کال کې به 14,000 نورې دینی مدرسې هم جوړې کړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د څه باندې 6 میلیون نجونو په وړاندې له 6 ټولګیو پورته تر پوهنتون د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي، د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیر کال کې یې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې د اسلامي زده کړو 21,250 مرکزونه جوړ کړي چې نږدې 60,000 یې پکې مدرسې دي. د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال مولوي کرامت الله اخوند د تیر یو کال لسته راوړنو د تشریح په نوم خبري غونډې ته وویل چې په دې دینی مدرسو کې 3 میلیون او 8,200 تنه په زده کړو بوخت دي.
په ټول هیواد کې 21,250 د اسلامي زده کړو مرکزونه شتون لري. شله دې جملې څخه 9,609 باب مدرسې او 1,200 باب دارالحفاظونه، 115 باب دارالعلومونه او 19 باب دارالایتامونه دي چې 15 بابا یې له پول بهر د میشت افغان مهاجرون لپاره جوړ شوي دي. د یادونې وړ ده چې له دې جملې څخه 1,500 بابا خصوصي مدرسې دي.
خو نوموړي ونه ویل چې په دې مدرسو کې څومره نجونې او څومره نارینه زده کوونکي په دیني زده کړو بوخت دي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د نجونو په وړاندې له 6 ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معینیت د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوی چې په راتلونکي 1400 لمریز کال کې 14,000 نورې دینی مدرسې هم جوړې شي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ښوونځیو زده کوونکي او هغه نجونې چې د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناستې دي وایي چې دوی عصري علوم او زده کړو ته ډیر اړتیا لري. د ولسم ټولګي زده کوونکی نیلاب چې اوس په کور ناسته ده ازادي راډیو ته وویل،
زه یو زده کوونکو په حیث چې دومره مدرسې جوړ شوی او زه په کور ناسته یم، ډیر خفه یم. زموږ باید عصري علومو ته لاسرسی ولرو، نری سره سیالي ولرو، او بل دا چې ټول ښوونځي په مدرسو تبدیل شوي. موږ کولی شو قرآن شریف په کور کې ووایو، نه دا چې ښوونځي په مدرسو تبدیل شي.
د پوهنتون یو محصل میرویس وایي، د مدرسو د جوړېدو پر ځای باید عصري زده کړو ته هم پام وشي او خلکو ته د ګټې وټې چارې وښودل شي تر څو خلک له غربته راووزي.
فکر کوي چې دین به د مکتبونو له لارې ونرسېږي، د دین لپاره مدرسو ته ضرورت دی. دوی د خپل همدا د مکتب نصاب وګوري. مکتب نصاب کې مثلا دینی ښوونه شته چې تر ټولو بهترین مسایل پکې راغلي دي. دینی قرآن شته، دغه تجوید مکمل په د وروستیو صنفونو کې، تفسیر شته، د عقایدو ځانګړی بحث شته. نو ټول هغه څه عربي درې کالب کې تدریسېږي. دا شیان ټول ډېر پکې مهم دي، او داسې نه ده چې مثلا ښوونځی نه لري. یعنې دا شیان ټول لري او ښوونځی کافي دی. نو یو به هنر زده کړي، د پیسو ګټلو یو لاره به ورسره وي. نو زه فکر کوم دغه ډول د مدرسو شتون او په دومره افراطي شکل یې ډیرکت نه یوازې دا چې ټولنه بېسواده کوي، ټولنه بې هنره کوي، بلکې د ټولنې لپاره له نورو ډېرې ستونزې زېږوي.
د زده کړو یو فعال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي، افغانستان په اوس وخت کې تر هر څه د مخه عصري علومو ته اړتیا لري.
کومه وده چې د طالبانو دینی او اسلامي مدرسو په دې کلونه کې د افغانستان کې درلودلې، دومره وده موږ په وروستي شل کلنه دورې کې په ټولو رسمي زده کړو کې نه دي درلودلې. موږ یو پوه نسل ته اړتیا لرو. داسې اقدامات چې جهادي مدرسې پکې جوړېږي، موږ بیرته د جهالت په ژوا ته بیایي. زموږ هیواد یو پوه نسل او عصري علومو ته سخته اړتیا لري، د داسې یو هیواد په توګه چې د توسعې په حال کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د 1402 کال د کب په میاشت کې د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل وړاندې کړي راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د مدرسو شمیر د پام وړ ډېر شوی، او اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 1000 ثبت شوي مدرسې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې دا هم ویل شوي وو چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر د نصاب بدلون هم جبري کړی دی.
د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو دیموکراتیک او جمهوری پال کاندیدانو د ولسمشری مراسل کمرا هاریس او پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګا په لمړنۍ مناظره کې ګډون وکړ. په دغه تلویزیونی مناظره کې د دوړو کاندیدانو څرګندونې خایل دي سره مناسب وګړي چې کومې وي په نظر شمیرونه کې مخکخ دریز خپلوي. نور جزات راپور کړي.
د کاملا هاریس او ډونالډ ټرمپ له لومړنۍ تلویزیونی مناظرې وروسته په نظر شمیرونو کې دواړه کاندیدان ډېر سره نږدې دي. دغه تلویزیونی مناظره چې د آی بی سی شبکې لخوا تنظیم او په مستقیم ډول خپره شوه، ښایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو اړوند چې یوازې 55 ورځې ورته پاتې دي، هاریس او ټرمپ ته د دې ښه فرصت برابر کړی و چې کوم یو ترې ګټونکی راوځي. که په هغې کې یو لوری ډېر بریالی ونو، په یقین ویل کېدای شي چې هغه به هاریس وه. پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ د هاریس پر ادارې د اقتصادي او د کډوالۍ پر پالیسیو چې دواړه د رای ورکوونکو لپاره ډېر مهم موضوعات ګڼل کېږي، په انتقادونو سره مناظره ښه پیل کړه. د ولسمشر جو بایدن او د هغه د مرستیالې کاملا هاریس تر مشرۍ لاندې اداره کې په متحدو ایالتونو کې انفلاسیون لوړ شوی چې د منځنۍ او ټیټې طبقې امریکایان یې زیانمن کړي دي. د غیر قانوني کډوالۍ ستونزه پراخه شوې چې د ښارونو پر بودیجې فشار زیات کړی دی. هاریس چې په پیل کې قهر جن بریښې ده، ډېر ژر هغه مهال ځان راټول کړ چې د بحث موضوع سخت جنین ته چې د هغې د قوت ټکی بلل کېږي بدله شوه. نوموړی ترامپ تورن کړ چې په دې برخه کې له ښځو ازادي اخلي. ترامپ د سترې محکمې د 2022 کال د هغې پرېکړې ملاتړ کړی چې سخت جنین ته د اجازې ورکولو نږدې 50 فدرالي قانون یې لغوه کړ او ایالتونو ته اجازه ورکړه چې په خپله پرېکړه وکړي چې دې کار ته اجازه ورکوي، او هغه هم په څه ډول شرایطو کې. هاریس په دې موضوع کې چې د هغې هیول اصلي دندو ښکاري بریالۍ وه، او په استفادې خپل سیال ولمساوه چې له متن پرته د خپل ځان او سابقې په اړه وغږېږي. نوموړی ترامپ تورن کړ چې د امریکایي رای ورکوونکو په فکر کې نه دی. هاریس همدارنګ په نورو مهمو برخو کې هم د ټرمپ څرګندونه چې ویلې دی به پکې بریالی وي کمزوري وبللې. هغې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو مخکې له طالبانو سره د ټرمپ د ادارې موافقه یوه وحشتناکه موافقه یاده کړه. ټرمپ هاریس یوه مارکسیسته وبلله او هغه یې تورنه کړه چې په واک کې درې کاله له پاتې کېدو وروسته تر اوسه خپل پلانونه نه دي په ډاګه کړي. کامل هرس په دې مناظره کې یو بل هدف هم تعقیباوه او هغه دا چې رایه ورکوونکو ته ځان وروپیژني او هغو ته وښیي چې پر مهمو موضوعاتو کې د دې دریز څه ډول دی. د یوې وروستۍ نظر شمیرنې موندنې ښیي چې د رایه ورکوونکو له څه باندې یو پر څلورمه برخه 59 کلنه مرستیال ولسمشره درسته نه پیژني. هاریس چې یوازې اووه اونۍ د مخه د ډیموکراټانو لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه راڅرګنده شوه تر ډیره له رسنیو ځان لرې ساتلی او یوازې یوه مرکه یې کړې ده. دې ته په پام په دغه تلویزیوني مناظره کې د هاریس راڅرګندېدل د هغې د کمپاین لپاره ډیر مهم بلل کېږي. هاریس د خپلې پالیسۍ د ځینو ټکو یادونه وکړه خو په دې اړه یې ډیر جزئیات ورنه کړل. 78 کلن ټرمپ بیا تر ډیره له زغمه کار واخیست او د هاریس پر زیانګالو ټکو لکه د کډوالۍ او اقتصاد په مسایلو کې پر هغې پر لفظي برید تمرکز کړی و. خای نوموړي د اقتصاد په برخه کې یو څه بریالی شوی خو ډېر تمرکز نه درلود. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات چې ټاکل شوی د روان میلادي کال د نومبر په 15 نیټه ترسره شي ښایي نتیجه په اووه ولایتونو کې یو لږ شمېر رایه ورکوونکو چې نه پوهېږي چا ته رایه ورکړي وټاکل شي. هاریس او ټرمپ اړتیا لري چې دغو رایه ورکوونکو ته قناعت ورکړي چې د خپل سیال پرتله ښه کاندید یا کاندیده ده. د هاریس کمپاین ویلي چې کاندید په دې مناظره کې بریالی وه او له هغې وروسته یې له ټرمپ سره د بلې تلویزیوني مناظرې وړاندیز وکړ خو ټرمپ وویل دغه وړاندیز ځکه شوی چې هاریس د تېرې شپې مناظره ډېره سخته بایللې. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د کاندیدانو ترمنځ تلویزیوني مناظره به په هغې یوازیني ځای کې د رایو پر بهیر اغیز وکړي چې د انتخاباتو برخلیک ټاکي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کندهار کې شریاخ چې د دوبی په موسم کې پلور خورا زیات دی د کندهار ترڅنګ د نورو ولایتونو سیدونکي هم ځانګړي مینوال دي. که څه هم د عصري ماشینونو پرته اکثره په زیاتو برخو کې بدلون راغلی خو کنداري شریاخ لا هم په پخوانی دودیزه بڼه جوړیږي. نور تفصیل په راپور کې.
د کندهار د شکاپور بازار په دې شریخ پلورنځي کې خلک او ماشومان د شریخ خوړلو لپاره راټول شوي دي. د ګرمۍ په دې موسم کې د کندهار ښار په بیلابیلو بازارونو کې د کنداري شریخ پلورنځیو کار شاو پیرودونکي ډیر دي. د کندهار هرات بازار، شکاپور بازار او د خات کوڅې شریخ په دې ولایت کې ځانګړی شهرت لري. عبدالله جان چې د کندهار د میرویس منی اوسیدونکی دی او هر ورځ له خپل ملګري سره شکاپور دروازې ته د شریخ خوړلو لپاره راځي وایي دا د ملګرو سره د وخت تیرولو یو ښه بهانه ده.
دا شریخ ته زه دا اته کاله کې راځم در مخم دلته خور اوس پارسوي عادته چې ښایسته شریخ دی مانا راځو دلیا دغه شریخ ته راځو اوس مما جانیان راځته دي چې په دې شریخ ته نو په راغلي دغه شریخ
کنداري شریخو د نور ولایتونو د خلکو پاملرنه هم ځان ته اړولې ده. د هلمن اوسیدونکو خان محمد چې د کنداري شریخو ځانګړي مینوال دی وایي
بلنه شراسو ترازو خما خزم ترازو شکر کوم په ګرمۍ کې مو سره
سره کوم ځای یې کوم ځای یو پړل
شریخ چې یو ډول دودیز خواړه دی له شیدو، بوري، یخ او ځینو نورو طبیعي موادو جوړیږي. عبدالکریم چې د کندهار په شکاپور بازار کې د شریخ پلورنځي لري وایي شریخ موسمي خواړه دي. کله چې هوا ډیره ګرمه سي نو خلک دلته راځي او د شریخ په خوړلو خپل تند ماتوي.
ډیر مینهوال لري د ازمر شریخ دکانونه په تېره بیا خلکو ته معلومیږي د ازمر دکانونه بیا بیخي مینهوال لري. دا د اختر شپې ورځې چې راسې لار نه وي او د جمعې ورځ چې راسې لار نه وي په کښې کې بل د ښه سره هم کوښښ کوو چې ښه شی جوړ کړو. په اول پسرلي کې بس د شریخو سیزن دی بیا نو زه تر ډېره وخته پورې شریخ جوړوو بیا فالده ورسره شروع کړه بیا فالده او شریخ دواړه یې
سره لدې چې په عصري ماشینونو سره د شریخ جوړول ډیر اسانه سی خو د کندهار په زیاترو بازارونو کې لا هم شریخ په پخوانی دودی زبانه جوړیږي. شریخ پلورونکي شیدې او خواږه په یو ځانګړي اله کې اچوي او د غلیس کولو او یخ کولو لپاره یې په ساتونو ساتونو په مالګه او یخ کې وهي تر څو چې شریخ جوړ سي. خو د کندهار د هرات بازار یو شریخ پلورونکی احمد الله په لومړي ځل د شریخ جوړولو لپاره له عصري ماشینونو څخه استفاده کوي. هغه وایي د عصري ماشینري په مرسته یې کار اسانه سوی او د څو ساعتونو پر ځای په څو دقیقو کې شریخ جوړوي.
اوس برقي ماشینان وسایل وتلي دي، هغه کې ډېر وسا جوړېږي. وختي موږ په دا لاسي جوړوو، هغه نو یخې مالګه کله یو انسان به ګرده ورځ ورسره مصرف. اوس برقي ماشینان وتلي دي، شیدې ورواچو بنځي کې به په خپله یو ماشینرف شو.
په کندهار کې خلک د کلتوري دودونو لمخې په کوزدو ودونو او د خوشیو په نورو محفلونو کې خپل میلمنو ته شریخ ورکوي. شریخ په دې سیمه کې د خوشی او میلمستیا د ځانګړو خوړو په توګه پیژندل کیږي.
ترنول دین کو مخکې تر دې چې خبرونه تلار شو، د سپورتونی خبرونه هم درته لرو. لاسو می شو رسته د لمړي ځل لپاره د کابل خار په دشبر چې سیمه کې شمیر انجنونو مېرمنو لاریونه کړ. د غونجونو او خوځو چې شمیر تر لاسو تنو رسیده، د خپل حقونو غوښتنه وکړه او لنړیوالې ټولنې غوښتل چې د طالبانو واکمنۍ وغندي. لاریونکو د تعلیم، کار او ازادۍ شورونه هم ورکول. د غلاریون د افغان خوځو د تاریخ بدلون خوځښت لخوا پیل شوی و. رقیه سایی چې د دې خوځښت مسؤل ده ویل دی ویرې چې د غلاریون به د طالبانو له تاوتریخوال سره مخ شي. لاریون کوونکې مېرمنې اړې شو چې له نیم ساعت وروسته یې پای ته ورسوي. د طالبان لخوا د ښځو او نجونو د اعتراضونو له ځپلو وروسته واک ته د دوی د راتګ په پیل کې په تړلو ځایونو کې ډیری لاریونونه ترسره کیږي. د امریکا د ولسمشر مرستیالی او د ولسمشرۍ لپاره کاندید کابل هاریس د جمهوری پالو پر کاندید پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د دوه د موافقې له کبله انتقاد وکړ او هغه یوه تر ټولو کمزوري موافقه وبلله. میرمن هاریس بیګا له ټرمپ سره په لومړنۍ تلویزیوني مناظره کې برخه واخیسته او دواړو ته د یو بل پر پالیسیو سخت نیوکې وکړې. میرمن هاریس ویل چې د ټرمپ ادارې هغه مهال د دې په خبره له تروریستي ډلې طالبانو سره مستقیمه خبرې پیل کړې چې په پایله کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابر شو. د طالبانو متحده ایالاتونو ترمنځ موافقه د 2000 کال د فبروري په 9مه لاسلیک شو. نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د یولسمې تروریستي بریدونو 3مه کلیزه د یولړ مراسمو په ترڅ کې نمنځل کیږي. په مراسمو کې چې نن سهار په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیدلو دوه لوړ پوړو ودانۍ په ځای کې جوړ شوی و، د امریکا ولسمشر جو بایډن او مرسلې کاملا هاریس او نور چارواکو او مشرانو من جمله د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د جمهوری پالو کاندید پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ګډون کړی و. د القاعده لخوا په دغه تروریستي برید کې نږدې 3000 کسان وژل شوي. له دغه برید وروسته متحده ایالاتونو د القاعده د هغه مهال د مشرانو او اسامه بن لادن د وژلو او د دې شبکې د زپولو لپاره د تروریزم پر وړاندې نړیواله جګړه پیل کړه.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه پرزوینه د ازادي رادیو د اونیز خبرونه په لړ کې دا ونی درته د لوب له میدان سپورتي خبرونه ز بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د وزنې ټیسټ لوبې درې ورځې د ورخت له امله بې لوبې پای ته رسیدلې دي. افغان کرکټ ملي لوبډله به روانه میاشت له سویلي افریقا سره د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله هم روانه اونۍ د فوټسال په نړیوال جام کې ګډون کوي. د افغان کرکټ بورډ له لوري د الف او نولس کلنو ځوانانو د لوبډلو تمریناتي کمپونه لا هم جریان لري. افغان کرکټ بورډ په پلان کې لري چې د فرست کلاس سیالۍ پیل کړي. د آسیا په کچه د والیبال د کلبونو په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر بل پړاو ته لار موندلې ده. او د خبرونې په دویم نیمایي کې درته د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د یوازنۍ ټیسټ لوبې په تخنیکي تیروتنو، د لوبغالي د انتخاب، د متبادلو لارو چارو او نورو اړوندو مسایلو په تړاو د کرکټ لوبې له مبصر فرهاد فدایي سره مرکه لرو. پیلې د افغانستان او نیوزیلند له ټیسټ لوبې څخه کوو. د درې ورځو تر تیرېدو وروسته هم د افغانستان او نیوزیلند ملي لوبډلې په دې ونه توانېدې چې دغه ټیسټ سیالي پیل کړي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ سیالي کوي. که څه هم دغه سیالي باید د سپتمبر په 9 نیټه پیل شوی وای، خو په ګریټر نوېډا لوبغالی کې چې په هندوستان کې موقعیت لري، د ورښتونو له امله لوبغالی لون شوی او له هغې وروسته بیا پې د لوبې کولو اجازه لوبڅارانو نه ده ورکړې. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یاد لوبغالی په تړاو په خپله وروستۍ اعلامیه کې ویلي دي چې د وخت د کمښت له امله دوی ونه توانېدل چې بل لوبغالی پیدا کړي، نو له همدې امله اړ شول چې دغه ټیسټ سیالي د ګریټر نوېډا په لوبغالی کې ترسره کړي. کرکټ بورډ په دې معلوماتي خبر کې ویلي دي چې د افغانستان کرکټ بورډ د هندوستان له کرکټ بورډ استادو سره د افغانستان په قربتوب د سیالیو د ترسره کولو د هوکړې لیک پر مهال په دریو لوبغالو کې د لوبو پر ترسراوي خبرې کړې وې چې د بنګلور، کانپور او ګریټر نوېډا کرکټ لوبغالي پکې شامل وو. د یاد خبر د معلوماتو پر اساس د نیوزیلند پر وړاندې د یوازیني ټیسټ لوبې په ورته مهال پر پاتې دوه لوبغالو بنګلور او کانپور د هندوستان د کورني کرکټ سیالۍ روانې دي، او همدارنګه متحده عربي امارات هم چې افغانستان سره د لوبغالو په تړاو هوکړلیک لري په یاد موسم کې د ټیسټ سیالۍ د ترسره کولو لپاره نسبتا ګرم دی. په همدې موخه دا چې یاد مهمه ټیسټ لوبه له لاسه ورنکړو او دغه راز د نیوزیلند لوبډله هم بخت مهالویش لري، باید د ګریټر نوېډا پر کرکټ لوبغالی ترسره شي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس دوی د هند کرکټ د ادارې له مسؤلینو سره په خبرو اترو د ګریټر نوېډا لوبغالی ته ځینې عصري ماشینري هم په دې موخه راغوښتې ده چې د لوبغالی په وچولو کې ورسره مرسته وکړي. لا هم د یاد ټیسټ سیالۍ دوه نورې ورځې پاتې دي، او که لوبغالی د روانې سپتمبر میاشتې په 12 او 13 نیټه هم د لوبو کولو جوګه شي، نو دغه ټیسټ سیالي به پیل شي. د همدې مسایلو په تړاو د خپرونې په دویمې نیمایي کې ځانګړې مرکه هم درته خپرو، راسره پاتې شي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ ټیسټ سیالي به د روانې سپتمبر میاشتې په 14 نیټه بشپړه شي. معلومه بشي چې میدان یا لوبغالی دغه سیالۍ ته د اجازه ورکوي او کنه، خو هغه به وروسته معلومه شي. مهمه دا ده چې افغانستان به تر دې وروسته د سویلي افریقا سره په لومړي ځل د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي. دغه لوبلړۍ به د عربي متحده اماراتو په قربتوب په شارجه لوبغالي کې پیلیږي. د یادې لوبلړۍ لپاره که څه هم لا افغانستان خپله ملي لوبډله نه ده اعلان کړې، خو سویلي افریقا د ټنډه بوما په مشرتوب یو ځوان لوبډله اعلان کړی ده چې تر ډیره پورې پکې پخوانی لوبغاړي نه دي موجود. د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ دغه لوبلړۍ د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه پیلیږي چې لوبه به د دویم لوبه به د سپتمبر په 16 او دریمه به د همدې میاشتې په 22 نیټه وي. د ونه ده چې ټولې سیالۍ به په شارجه لوبغالی کې ترسره کیږي. دوه ورځې وړاندې د سویلي افریقا د کرکټ بورډ ادارې د سپتمبر میاشتې په 9 نیټه د یادې لوبلړۍ لپاره خپله 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د دوی لوبډل مشر به ټیمبا بوما وي، او په لوبغالی او په لوبډله کې نور شامل لوبغاړي اونټل بارتمن، ننده برګر، ټونی ډیزوزی، بیون فورټن، رضا هندریکس، ایډن مارکرم، ویلیام مولډ، لونګی انګیډی، انډل پلوکویو، انقابا پیټر، انډل سیمیلانی، جیسن سمیت، ٹریسٹن سٹابز، اکیل ویریانی او لیزرڈ ویلیمز پکې شامل دي. د ولید چې افغانستان لا دې سیالیو ته خپل لوبډله نه دی اعلان کړی.
ورزش مو لا ایتیاط لري ساتي.
بل لور ته به د کرکټ له لوبغالو د فوټسال د لوبغالو په لور ولاړ شو. ټاکل شوی ده چې د روانې سپتمبر میاشتې په 15 نیټه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په لومړي ځل د فوټسال په نړیوال جام کې ګډون وکړي. دغه نړیوال جام به د ازبکستان په کوربتوب د 24 هیوادونو ترمنځ پیل شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تر دغه نړیوال جام د مخه دوه تمریناتی سیالی هم کړی دی چې یو یې مساوي کړی و او بل یې بایللې ده. د همدې سیالیو په تړاو زموږ خبریال زبیولہ شهزاد داسې وایي.
د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې په 15 د سپتمبر په نیټه کې د انګولا پر وړاندې لوبه کوي او همدارنګه د افغانستان د فوتسال ملي ټیم دوهم لوبه چې دی هغه په 18 د سپتمبر کې پیلېږي او د افغانستان دریم لوبه چې دی هغه په 21 سپتمبر چې دی هغه په د اوکراین پر وړاندې هغوی لوبه کوي او هغه ټول لوبې چې دی په تاشکند په پلازمینه کې دغه د ازبکستان په پلازمینه کې ترسره کیږي او که چیرې افغانستان لومړی دوهم او یا هم دریم مقام په دې ګروپ کې خپل ځای کې خپل ځان کې نو هغه کولی شي چې هغه په بله پړاو کې لاره پیدا کړي. هغه فوتسال د نړیوال جام چې دی په 14 د سپتمبر په ازبکستان کې پیلېږي او 24 تیمونه په هغه کې لوبه کوي او افغانستان هم په دریم ګروپ کې هغه لوبه لري چې افغانستان د انګولا، ارجنټین او اوکراین سره مخ دي او که چیرې افغانستان وتوانېږي چې بریا ترلاسه کړي نو چانس یې ډېر دی چې په بله پړاو کې لاره پیدا وکړي.
بیا هم د کرکټ په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له تیری یوې اونۍ راهیسې د افغانستان د 19 او الف لوبډلو تمریناتي کمپونه پیل کړي دي. د 19 ځوانانو تمریناتي کمپ په کابل لوبغالي کې جریان لري چې دغه کمپ د ځینو بهرنیو او کورنیو روزونکو تر څار لاندې ترسره کیږي. ویل کیږي چې د دغه تمریناتي کمپ موخه دا ده چې د راتلونکو آسیایي او ایمرجنګ سیالیو لپاره د افغانستان د 19 او الف لوبډلو لوبډلې انتخاب شي. د دغه پروسس په تړاو ویل کیږي چې تر دې پروسس یا تر دې تمریناتي کمپونو وروسته به نور لوبې هم د یادو لوبډلو لپاره جوړ شي. په همدې تړاو درته د افغانستان د الف لوبډلې د مشر روزونکي نوروز منګل او ځینو لوبغاړو تبصرې او نظرونه خبرو.
دوی سره په فټنس باندې هغه سکل چې کوم دوی کې لږ څه مشکلات دي هغه باندې کار روان دی، په فیلډنګ کې کار پر روان دی، زه بالرانو سره بالینګ کې روان دی. نو ماشاءالله یو منظم پلان سره راغلی یو چې تر څو وکولی شو چې روان کوم سیریز دی د 4 هیوادونو هغه دپاره د علاقان پوره آماده اوسي.
هغه شی باندې کار کوو او کوچز موږ سره په هغه شی باندې کار کوي کوم چې T20 لپاره ضرورت دی لکه هیټینګ او کوک سنگل سویپ او ریورس سویپ او دغه بعض شیان چې کوم T20 کې پکاري نو په هغه باندې کار کوو.
یقینا چې کله موږ دلته راشو دغه د ګرمې وجه دغه د شدی علاقان دلته عیار وي تیار وي ځکه چې د عمان آب و هوا چې ده دغه سه ګرمه ده نو علاقان ښه خوښ دي ښه خوشحاله دي او دو درې سیشنې موږ نټ لرو هغې نه بعد 15 میچز دي انشاءالله یو منظم ټیم به برابروي.
خوشحالي خو واقعا ډېره ده ځکه چې اول ځل دغسې یو ټیم کې د دغسې یو نفر د دوی ترمنځ یو برخه یم دوی سره لوبېږم دغلته زده کړو دپاره سینیئر پلیران دي او کوچز دي نو د دې کوچ شتون کې موږ به انشاءالله کوشش دا کوو چې ډېر ډېر شیان زده کړو او خپل کومې هغه پوهه دا هغه لورم زیاته کړو.
هو بالکل یقینا چې دا کیمپ موږ سره ډېره مرسته وکړي ځکه چې دا زموږ پریپریشن کیمپ دی چې موږ ته سکل باندې کار کوي او نیوټریشن لرو ورسره سینیارو میچونه لرو نو موږ لپاره ډېر اړین میچونه دي.
زه ډېر زیات خوشاله یم چې ایمرجنسی سکواډ کې راغلی یم
دې کې موږ ډېر زیات کار کوي، یعنی فټنس برخه کې فیلډنګ دی، بالینګ دی، بیټنګ دی، کنه هر شي کې ښه کار کوي ماشاءالله. او خو کوچز موږ سره تجربه کار کوچز موږ سره دی
دلته کوم مالکان هم راغلي خو پرفارمنس یې کړی او موږ هم خو پرفارمنس وکړو. دغه پرفارمنس هغه د موږ دلته د دې کیم حصہ یو، ان شاء الله نور به محنت کوم چې د افغانستان انټرنیشنل ټیم دلته خو پرفارمنس وکړم او د رواني شاکب چې دی اے ٹیم ان شاء اللہ تمام خوب زلے گو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
بیا هم په کرکټ کې تمکیګو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سپتمبر په 11 نیټه په یو خبر کې ویلي دي چې په پلان کې لري روانه میاشت د افغانستان د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ پیل کړي. د کرکټ بورډ په خبر کې ویل شوی دي چې د غوراوي کمیټې د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان کړې دي او دغه سیالۍ به د سپتمبر میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د اکتوبر تر 28 نیټې پورې به جریان لري. سیالۍ به د ننګرهار په دوو بیلابیلو لوبغالو کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ په خبر کې ویل شوی دی چې د یادو سیالیو په اعلان شوو لوبډلو کې د افغانستان ځینې مخکښ لوبغاړي هم لوبه کوي. د دغه څلورو لوبډلو چې ماهیپر ستوري، پامیر لیجنډز، هندوکش سترایکرز او میوند اتلان نومیږي، د ماهیپر ستورو په لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر دی، اعجاز احمد آزاد، یوسف شاه زرمتی، علی احمد ناصر، عمران میر، ریاض حسن، الانور ناصری، شمس الرحمن ولی خیل، فرمان الله صافی، ظاهر خان، محمد ابراهیم، اکرام الله مومن، محمد ګل، امیر حمزه، کامل کاکړ او ظاهر شهزاد شامل دي. د پامیر لیجنډز د لوبډله لوبډل مشر رحمت شاه زرمتی دی. په لوبډله کې شامل لوبغاړي ضیاء الرحمن اکبر، اکرام علی خیل، مسعود ګربز، شبیر نوری، عثمان نوری، سویل خان زرمتی، اسلام زازه، آصف موسازه، جمعه ګل، عصمت عالم، فطرت الله خاوري، عبدالله احمد زید، نجات مسعود، بشیر احمد او خیر محمد دی. د هندوکش سترایکرز لوبډله لوبډل مشر شیدای بیا عبدالمالک دی. لوبغاړي طاهر عادل، عبدالهادی، محمد شهزاد، ارشاد الدین صافی، رحمان الله زدران، ایمل شاهین، بیرشاه محبوب، لالباس سینزه، محب الله زرمتی، نصیر خان معروف خیل، خلیل ګربز، ضیاء الرحمن شریفی، آفتاب عالم او عبدالباقی پوپل دی. او د میوند اتلانو لوبډل مشر یمین احمد زید. لوبغاړي شاهد الله کمال، افسر خان زازه، جلات موسازه، جاوید احمد زی، جمشید زدران، شوکت زمان، رحیم الله زرمتی، ناصر جمال، یونس زدران، عبدالله ترخیل، محمد الله لوګری، نسیم منگل، سمیع الله سرمس، طرب گل مومن او خلیل احمد دی. افغان کرکټ بورډ ادارې لیکلي دي احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ په 2018 میلادي کال کې پیل شو چې له هغه مهال راهیسې شپږ پړاوونه ترسره شوي چې اووم پړاو یې سږ کال ترسره کیږي، چې په ترڅ کې به د میوند اتلان لوبډله له خپلې اتلولۍ دفاع کوي. اوس د والیبال له ډګره یو خبر درته لولو. د افغانستان د والیبال فدراسیون ویلي دي چې د آسیا په کچه د کلبونو په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر لوبډلې وکړی شول چې دویم پړاو ته لاره پیدا کړي. دغه سیالۍ چې د ایران هیواد په کوربتوب ترسره کیږي، د والیبال دغه استازي کلب په خپلې وروستۍ سیالۍ کې وکړی شول چې د عراق هیواد اړوند غاز الجنوب لوبډلې ته 3-0 ماتې ورکړي او په دې سره د لوبو بل پړاو ته لاره پیدا کړي. یا د لوبډلې په خپلو لومړنیو دوو سیالیو کې که څه هم ماتې خوړلې وي، خو بیا هم ویل کیږي چې افغان لوبډله بل پړاو ته رسیدلې ده. د ازادي راډیو د لوبله میدان اونیزي سپورتي خبرونه درنو ورېدونکو، اوس د خبرونه په دویمه نیمایي کې درته ځانګړې مرکه خبرو. د دې اونۍ د مرکې موضوع مو د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د ټیسټ سیالیو تخنیکی مسایل دي. ولې افغان کرکټ بورډ ادارې دغه لوبغاله چې ګریټر نوېډا نومیږي د دې ټیسټ سیالۍ لپاره ټاکلی دی، او دغه راز افغان کرکټ بورډ ولې ونه توانید چې د لوبې په دو لومړنیو دوو ورځو کې لوبغاله وچ کړي؟ نو دې ته اړوند نورې پوښتنې دي چې زموږ میلمه فرهاد فدایی راته جواب کړي دي. نور په مرکه کې واورئ. فدایی صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، لومړنۍ پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبې درې ورځې تیرې شوې، خو د ورښتونو له امله لا هم لوبه پیل شوې نه ده. دا تخنیکی غلطي بولی او که طبیعي مسله ده؟
سلامونه جناب ساحل صاحب. بالکل، اول به دې موضوع ته راسو چې دا لوبه د افغانستان لپاره څومره ارزښت درلوده. واقعا چې دغه ډېره ارزښتناکه لوبه وله، او په ټوله کې افغانستان سترو ټیمونو سره سیالۍ کمې لري، او بیا ټیسټ سیالۍ خو بیخي ډېرې کمې لري. نو دا ډېره مهمه لوبه وله که چېرته د افغانستان او د نیوزیلینډ ترمنځ سوې وه. متاسفانه سي د ورښت له کبله او د لوبغالي د نه برابرېدو له امله درې ورځې د دې لوبې ضایع شولې. راتلونکي دوه ورځو لپاره هم دومره ډېرې هیلې نشته چې لوبې دې وشي، خو په ټوله کې یو غټ تاوان و. ښه به وه که چېرته دغه لوبه سوې وله، چې اوس ونه شوله. نو راځئ چې اوس د دې نور اړخونه وګورو.
ایا فکر کوئ چې کرکټ بورډ له دې ټیسټ لوبې وړاندې د دې مسلې حل لپاره حل لارې پیدا کولای شوي؟
بالکل، که چېرته تاسو د افغانستان د کرکټ بورډ په صفحې باندې هم د دې په باره کې سپیناوی وګورئ، همدا خبره یې کړې ده چې د ورښت له کبله لوبه وځنډېدله، او د ورښت په باره کې هېڅ هم څوک نه شي کولای، ځکه چې ډېرې غټې غټې لوبې هم مخکې که چېرته تاریخ ته وګورو د ورښت له کبله لقوه شوي دي او بالکل لوبې نه دي شوي. څه وړې وړې ستونزې دي چې غلطه که چېرته سړی وګوري نو یو څه نا څه کرکټ کېدلی شوی. یو خدا ده چې میدان مکمل پټ نه ده، نو دغه یوه ستونزه. او بله دا ده چې ډرینیج سیستم صحیح نه ده، چې بیرته هغه اوبه زر د میدان نه وځي او میدان د وچېدو لپاره زمینه برابره کړي. متاسفانه د تمرین په جریان کې مونږ د پیل لوبغاړی چې په یو ورځنۍ سیالۍ او په ټیسټ سیالۍ او حتی په شل اوریزو سیالۍ کې د افغانستان لپاره اوپننګ بیټنګ کوي، ابراهیم زدران، ښه ژوبله شوې ده. هغه د دې لوبه چې بس هغه میدان لوند و. نو دا د دې اړخه هم ډېره مهمه مسله ده چې د لوبغاړو د فټنس لپاره او جوړ پاتې کېدلو لپاره باید جای آماده وي، جای جوړي. خو متاسفانه د میدان د لوندوالي له وجې نه هغه د دې مونږ یو لوبغاړی ژوبل شو، چې د وجې نه به یې د سویلي افریقا په مقابل کې په ورځنۍ سیالۍ کې هم هغه ګډون ونه شي کړی. دا یو غټه ضایع ده. او بیرته که بیا هم دې ته راسو چې آیا دا تخنیکي ستونزه ده او که طبیعي مسله ده؟ طبیعي مسله خو په دې داسې باران د ورښت ده او د هغې مخه څوک نه شي نیولی. او په ټول عمر چې مونږ او تاسو کرکټ کړی، کرکټ کتلی، د هغه دا ده چې سرپټي میدانونه نه دي جوړ شوي چې باران د ورښت مخه ونیولی شي، او امکان نه دی لیدل شوی چې داسې یو شی د امکان ولري. خو بیا تخنیکي مسلو ته هم که چېرته ځیر شو، نو که چېرته میدان ټول پټ وای او که چېرته د دوی د ډرینیج سیستم ښه وای، نو کېدای شي یو څه نا څه لوبه مونږ لیدلې وره. زه فکر کوم چې د افغانستان کرکټ بورډ خو دې مسلې ته پاملرنه وله، چې د مونسون سیزن په اګست میاشت کې پای ته رسیږي، او د دې لپاره چې په دوبۍ کې ګرمي کې داسې ډېره زیاته وي، دوی خپل بل هوم ګراوند چې ګریټر نوئیډا ده هغه وټاکه. نو دې ته خو مخکې نه دوی پام کړی و، ځکه چې خپله هم کرکټ بورډ دا نه غوښتل چې دومره یوه غټه سیالۍ د داسې یو حالت سره مخ شي. خو زه فکر کوم چې بارانونه او ورښت لږ بې وخته شول، او نه تنها داسې د افغانستان دغه سیالۍ بلکې د هند خپلې کورنۍ سیالۍ هم تر اغېز لاندې راوستلې.
کله چې دغسې حالت سره یو کوربه هیواد مخ کېږي، کومې بدلې لارې شته چې د ورښت تر ودرېدو وروسته لوبغالی ژر لوبو ته چمتو کړي؟
بدیلې لارې ډېرې ګرانې، ځکه چې کله چې میدان وټاکل شي ټول لوجستیکي مسایل ورته تنظیم شي، لوبغاړو ته هغې ته نږدې هوټلونه ونیول شي، او د لوبغاړو دغه سیالۍ نندارچیانو ته وړاندې کولو لپاره هغه ټوله کرو یا هغه ټوله تخنیکي ډله ورغلي، هغلته کامرې لګېدلې. نو بیا دا ډېره زیاته سخته خبره ده چې څوک دې د یو میدان څخه بل میدان ته دغه ټول وسایل انتقال کړي، او بیا دې لوبغاړي بل میدان ته ولاړ شي، او شرط دا ده چې بل لوبغاړی نږدې او هغه درته آماده ای سه جای در کی او تاسو هغه لوب وکړی سه نو زه فکر کوم سه دا ډیره زیات ناممکنه خبره ده سه داسې حالت دی سه بدیل لار بی پیدا کړی سه او بل لوبغاړی بل لوبغاړی چمتو کړی سه.
کرکټ بورډ وایي په اوسنیو شرایطو کې تر ګریټر نوېدا لوبغالي پرته بل ځای ته لاسرسی نه درلود منی ورسره.
افغانستان کرکټ بورډ دې مسلې ته اشاره کړې ول چې غیر د ګریټر نوېدا نه دي ته دوه نور لوبغالي هم ورخودلي ول چې افغانستان کولی شي هلته کرکټ وکړي. افغانستان ګریټر نوېدا سره کټه کالی اوسې یو خو دا نږدې ده په دلی کې ده او بل افغانان ډېر ماشاءالله په دلی کې میشت دي نو هوم ګراوند او هوم کراوډ به جوړ شي او غیر سره سره دلته افغانستان مخکې هم ډېر زیاتې لوبې کړې دي خو اوس چې دغه د ټیسټ سیالۍ په کې لومړي ځل لپاره په لاره اچول شوله او د دوی دغه د ډرینیج سیستم ستونزه لري نو زه فکر کوم راتلونکي به د افغانستان کرکټ بورډ په دې باره کې باید جدي فکر کوي چې آیا د ګریټر نوېډا لوبغالی د ټیسټ لوبو د کوربه توپ لپاره چمتو ده یا د ټول کرکټ لپاره په مجموع کې چمتو ده او که نه ده.
روسي پښتنه مې داده دغه سي ټيست لوبي افغانستان ته کوم ځانګړی ارزښت لري؟
په ټوله کې خو د دې په اهمیت باندې موږ خبرې وکړلې. د نیوزیلند غوندې هیواد سره سي ټيست چمپیون پاتې شوی د افغانستان لپاره د یو ټيست لوبه هم ډېره زیات ارزښتناکه ده او دا د نورو راتلونکو سیالیو لپاره یو ډېر ښه پایل کېدلای شي که چېرته افغانستان د کرکټ کړی وای کمپیټیټیو کرکټ یې کړی وای دا به نور هیوادونه هم دې ته چمتو کړي ول سه غوی راسي افغانستان سره کرکټ وکړي نو دا د افغانستان لپاره متاسفانه یو ډېر غټ تاوان و چې افغانستان ونه توانېد د نیوزیلند سره دغه سیالۍ پر مخ یوسي ځکه سې ورخت و او میدان یا لوبغالی آماده نه و سې په کې لوبې شوې ولې نو واقعا سې یو غټه سیالۍ وه خو کاش سی سوی و ایا حد اقل دقا دور زفاد دی کسو وزی خو امید دیر کم دسی کم سیاله گیو سیاد
پا ورزش کولو لنشه موادو زن و ساته
درنو وردون کود دیونی لپار از منگ دلو بخبرونه همدل تا پای ترسیگی تربیامو پلوی اللہ سپارم.
ورزش دروختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
ترجمة نانسي قنقر. چې باران دې چلې دستا دي دل دې هر مان دې چلې ماتل من نکړي چې باران دې چلې دستا دي دل دې هر مان دې چلې نا مرد لګ پورا اوس دې کال نه باران دې تر زم دې نه باران دې دروازے کو پختنا برند نظر سوم دن نہ برند نظر سوم دن نہ برند